بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه په خپلو کې خبرې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې چې افغانانو کومه وینه تویدنه روانه ده باید نوره بنده شي. او په اروزګان کې یو شمېر عامو خلکو د اروزګان کندهار لویه لاره له دې کبله تړلې چې وایي د کندهار په ساحه کې پولیس ورسره ناوړه چلند کوي. دوستانو ستړي مشي په دې خبرونه کې مو یو ار بیا ز اجمل اند شمشاد زدران سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کوم. ملالی بشیر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په پروکسل کې د ناټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د افغانستان په اړه بحثونه روان دي. د غزنی ولایت سیمیز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل سوي دي، او د ارمنستان د حکومت د مخالفینو مشر نیکول پاشینیان د لاریونو د دوام ژمنه کړې ده. بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري. په بروکسل کې د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د افغانستان په اړه بحثونه روان دي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تر نن د دې غونډې تر پیل مخکې وویل دا وایي موږ د افغانستان په اړه خبرې کوو چې تر ټولو لوی روزنیز ماموریت مو هلته دی. د ناتو د همکارۍ عمده برخه د تروریزم پر وړاندې مبارزه او د ثبات راوستل دي. بروکسل ته لیږل سوي د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د ناټو د بهرنۍ چارو وزیرانو تر ډیره په افغانستان کې د سولې او ثبات په دغه هیواد کې د ناټو ځواکونو د شمیر زیاتولو او د افغانستان په اړه د ناټو د ژمنتیا د نوي کولو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنۍ چارو نوی ټاکل سوی وزیر مایک پومپیو هم په دې غونډه کې ګډون کړی دی. د غزنی ولایت سیمیز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل سوي چې بهرني ځواکونه یې هم د حواله لارې ملاتړ کوي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې افغان ګډ ځواکونو دغه عملیات تیره شپه د غزنی ولایت په خشک نومي سیمه کې پیل کړي. نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال تر اوسه ګڼې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې سوي، او دغه راز ګڼ وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده، خو په خبره دقیق شمیر یې نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت ځای چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو پر مهال په خوږیانوی ولسوالۍ کې شپږ طالبان وژلي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني نن ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات پرون ماښام سوي دي.
د خوږیانو ولسوالۍ په ادور سیمه کې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو له لورې عملیات ترسره شوي چې په ترڅ کې د زرین په نوم د یو بند جوړوونکي په ګډون شپږ وسلوال طالبان وژل شوي.
د د په وینا په دغو عملیاتو کې یو وسلوال طالب ټپي سوی او دوه نور مشکوک کسان نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو سیمه ییز او بهرني خبرونه. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وایي د هیواد د کابینې وزیران به ولایتونو ته انتقال کړي چې د عادي خلکو د ژوند له ستونزو په خپله تجربه کړي. میرزیایف ونه ویل چې کوم وزیران به له پلازمینې نورو سیمو ته ولېږل سي او د څومره وخت لپاره، خو ویل چې په دې اړه به ډېر ژر رسمي امر وکړي. د 2014 کال له ډسمبر راهیسې چې میرزیایف د ولسمشر په توګه ټاکل سوی، پر حکومتي چارواکو تور پورې کوي چې له حقیقته لیرې او کبرجن دي. میرزیایف له یولس ولسوالانو څخه وغوښتل چې د خلکو د ژوند د پرمختګ په برخه کې کار وکړي، کنه خپلې دندې به له لاسه ورکړي. د ارمنستان د حکومت د مخالفینو مشر نیکول پاشینیان د لاریونو د دوام ژمنه کړې ده. دا وروسته له هغه چې صدر اعظم کارین کاراپیتیان له پاشینیان سره د لیدو ډډه وکړه. پاشینیان مخکې له ولسمشر ارمین سرکیسیان سره د روان سیاسي بحران پر حل لارو خبرې وکړې. د سرپرست صدر اعظم کارین کاراپیتیان ته بلنه ورکړې وه چې نن ورسره په همدې موضوع خبرې وکړي، خو هغه دا بلنه ونه منله. د کاراپیتیان ویاند ویلي چې له پاشینیان سره مذاکرات به د یو اړخیزې مذاکرې په معناوي، او بل لوری به خپل دریځ نسي مطرح کولای. پاشینیان او ولسمشر سرکیسیان په داسې حال کې سره کتلي چې پارلمان ویل د مې په لومړۍ نیټه به نوی صدر اعظم وټاکي. روانه اونۍ د ارمنستان نوی ټاکل سوی صدر اعظم سرش سرکیسیان وروسته له یولس ورځو پرله پسې اعتراضیه لاریونو څخه استعفا ورکړه. او د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا مشرانو ژمنه وکړه چې کوریا ټاپوزمه به له اټومي وسلو پاکه کړي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپوزمې د پاکولو په اړه جدي او رښتونې خبرې وکړې. دا خبره د جنوبي کوریا د ولسمشر د دفتر ویاند نن وکړه. د وایي لکه موږ چې ډېر ښه بحثونه وکړل، زه باور لرم دا به د جنوبي او شمالي کوریا د خلکو او همداراز د نړۍ د خلکو لپاره ښه ډالۍ وي. کیم جونګ اون لومړی شمالي کوریایي مشر دی چې د 1953 کال د جګړې راهیسې د جنوبي کوریا پر خاوره پښه ایښې ده. کیم نن سهار پر ځای وخت 9:30 بجې د جنوبي کوریا تر پوله ورواوښت چې د دغه هیواد له ولسمشر مون جای این سره وګوري. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په خبرونه کې مو د ریپورټونو موضوعات راټول کړي. و باورې چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په بروکسل کې له غونډې وروسته په یوې اعلامیې کې له پاکستان یو وار بیا غوښتي چې پر خپله خاوره د ترهګرۍ مرکزونه له منځه یوسي او پر روسیه او ایران یې غږ کړی چې د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې یوې غونډې ته ویلي له تیرو 40 کلونو راهیسې چې د افغانانو کومه وینه تویدنه روانه ده باید نوره بنده شي. دا به موري چې نن د جمعې په ورځ د پکتیا د برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو مشال راډیو ته ویلي چې د افغان ځواکونو د وړمې ورځې په پوځي عملیاتو کې ولسی خلک وژل شوي، خو چارواکي بیا وایي چې د غلطۍ وسلوال طالبان وژلي دي. په وروزګان کې بیا لسګونه کسانو د وروزګان کندهار لویه لاره نن تړلې وه او ویلي چې په کندهار کې پولیس ورسره ناوړه چلند کوي. که وختو نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د شمالي او جنوبي کوریاګانو ولسمشران وایي دوی شمن دي چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاک کړي. دوستانو، تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه کې غونډې پای ته رسیدلې ده او په یوې شریکې اعلامیې کې ویلي دي چې پاکستان نه غوښتي دي چې باید په افغانستان کې د هغه وبخې. په یوې مشترکې اعلامیې کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له پاکستان غوښتي چې باید په خپله خاوره د هغه وسلوالو طالبانو پټنځایونه له منځه یوسي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. په ورته وخت کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پر ایران او روسیا مغ کړی دی چې په افغانستان کې د سولې لټینګ سره مرسته وکړي. احمد شیبر په بروکسل کې دی، دا غونډه یې څارلې ده او له دې اعلامیې هم خبر دی، هم د اوس سره په تماس کې دی. شیبر صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور بل تاسو واورو.
مننه صاحب، د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د افغانستان په برخه کې لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه پای ته ورسېده. تر غونډې وروسته د افغانستان په ارتباط وټه کې په اعلان کې ذکر کړی دی. په یوې ماده کې راغلی دی چې ناتو پر طالبانو غږ کوي چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې له بهیر سره یو ځای شي، او ناتو ویلي دی چې طالبان باید له دې فرصت استفاده وکړي. په اعلامیې کې راغلی دی چې د دې اوږدې پای ته رسېدو مسؤلیت اوس د طالبانو په لاس کې دی. په اعلامیې کې دا خبر هم شوې ده چې د مارچ په 18 نیټه د تاشکند کانفرنس ملاتړ کوو چې د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې همدیسته وهڅول. په اعلامیه کې د پاکستان نقش د سولې پر اوسو کې مهم بلل شوی دی چې او ویل شوي دي چې طالبان باید پاکستان سولې ته وهڅوي. البته د باید کلمه دلته نه ده ذکر شوې. په اعلامیه کې پر پاکستان غږ شوی دی چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي، د ترهګرو پټنځایونه په خپله خاوره کې وتړي، د ترهګرو د مالي سرچینو مخه ونیسي، د هغوی مخه ونیسي چې له پولې اوړي او بریدونه کوي، او په دې ډګر کې له خپلو ګاونډیو سره د اسلام آباد همکاري وکړي. د ناتو په اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غني د دې خبرې هرکلی شوی دی چې د سیمو مهم هیوادونه د ترهګرو پر ضد د نږدې همکاري وکړي او د افغانستان د حکومت ملاتړ د سولې او پخلاینې په برخو کې وکړي. د ناتو په اعلامیه کې ایران او روسیه هم هڅول شوي دي چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې په بهیر کې برخه واخلي. او په دې اعلامیه کې دې ته هم اشاره شوې ده چې لکه څنګه چې د افغانستان حکومت د ثبات او امنیت لپاره ګامونه اخیستي د اعلامیې ټکی دی انسب او لیکل شوی دی چې د سولې هڅې پیل کړي د افغانستان حکومت ناټو د غوښ نه تړ ماموریت په چوکاټ کې د اوسنیو شرایطو لمخې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پراختیا ته ژمنه ده او لیکل شوی دی په دوهمه ماده کې چې د فبروري په 28مه د کابل پروسې د دوهمې غونډې په ترڅ کې ولسمشر غنی لقید او شرط پرته وړاندیز طالبانو ته د سولې وکړ او ناټو د دې وړاندیز ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشه د افغانانو د سولې پروسه مخته ولاړه شي او انسب د اعلامیې درټی کې دادی چې د افغانستان چې د روان کال د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات او د راتلونکي کال د جمهوریت ریاست انتخابات د سولې او ثبات لپاره مهم بلل شوی دی او د انتخاباتو د نیټو هرکلی کړی دی چې د افغانستان د انتخابات خپلواک مسیر اعلان کړی دی او ناټو ژمنه کړې ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ظرفیتونه لوړ کړي او وروستۍ ماده دا ده چې لیکي چې پرته له تشکه چې د ناټو دریځ روښانه دی او ناټو د افغانستان د حکومت له غوښتنې سره سم د افغانستان د امنیت په برخه کې بشپړ ملاتړ کوي. انسه
ډیره زیاته مننه کوو شیبر صاحب. کور دی ودان لکه څنګه چې تاسو په ریپورت کې ورته اشاره وکړه چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اعلامیه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د وروستي وړاندیز هرکلی شوی دی او دا یو جامع وړاندیز بلل شوی دی. ولسمشر اشرف غنی خپل نن په کابل کې یو ځل بیا د سولې په ټینګښت ټینګار کړی دی. نوموړي چې په کابل کې د سردار محمد داود خان د وژنې د څلوېښتم تلین په یاد غونډه کې خبرې کولې ویل چې افغانان د سولې لپاره اوس ملي اجماع لري او په وړاندې هیڅ خنډ نه مني. واصل وسال له کابل تفصیل راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د یو ولسواک نظام ایجادول سیاسي حوصله غواړي او تر کومه چې سیاسي مخالفین له حوصلې نه کار وانخلي ولسواکي نشي رامنځته کېدای. ښاغلي غنی د جمعې پر ورځ په کابل کې د افغانستان د لومړني جمهور رئیس سردار محمد داود خان د وژنې څلوېښتم تلین په یاد غونډه کې وویل چې سوله د افغانانو بنسټیز اړتیا ده او روان افغان وژنه باید نور پای ته ورسیږي.
شهید داود خان او کورنۍ د ساو د کودتا لومړني قربانیان دي او د دوی له شهادت وروسته څلوېښت کاله د افغانانو وینه تویږي. دا وینه بندول غواړو. سوله زموږ حیاتي ضرورت ده. سولې باندې موږ اجماع لرو او د سولې د لارې هیڅ خنډ نه منو.
ولسمشر دا شنو ویل چې بدلون باید په زور نه بلکې د قانون او خلکو د روا غوښتنو له مخې راشي. خغلی غنی ویل سردار محمد داود خان په شاندې حمله ولس نه ویره نه لري او ل خپل ولس نه هیله لري چې افغان وژنه او د وینې تویول نور بس کړي. دا په داسې حال کې ده چې لنن نه پوره څلوېښت کال وړاندې د 1950 کال د ثور په ومه د خلق ګوند فعالانو چې په پوست کې نفوذ لره د ارګ په ګډون پر حکومتي ودانیو برید وکړ او د هیواد لومړنی ولسمشر محمد داود او دغه د کورنۍ ټول غړي ووژل. زیاتره افغانان د ثور کودتا په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو د ناورین سرچینه ګڼي ځکه له دې وروسته د خلق ګوند سیاسي او عقیدتي مخالفینو له نظام سره مخالفت او وروسته وسلوال پاسون پیل کړ. د خلق ګوند واکمنۍ د 1921 کال د ثور په اتمه د مجاهدینو د سورلس کلنې جګړې په نتیجه کې پای ته ورسید. خو دا نیټه په افغانستان کې د جګړې د یو بل پړاو پیلو چې تر ننه پورې روانه ده. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هڅه کوي سو تر 2023 میلادي کال پورې ملي اجماع ته په رسیدو سره یاد نه تمام فصل تکمیل او افغان ولس له روان نورین نه بهر کړي. په ورته وخت کې لیکوال او څېړونکی عبدالغفور لیوال یادې غونډې ته په وینا کې ویل چې افغان ولس ته پکار ده چې د تیر تاریخ نه په زده کړې سره په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره په ګډه هلې ځلې وکړي.
تاریخ دوه ډوله مصرف لري، هویتي مصرف او تجربي مصرف. هویتي مصرف دا دی چې موږ ته ځواب راکړي چې موږ څوک یو، او تجربي مصرف دا دی چې موږ زده کړه وکړو چې څه وکړو څه ونه کړو. دیموکراسي، عدالت، ولسواکي یوازې هغه وخت معنا پیدا کولی شي چې افغانستان وجود ولري.
خغل لیوال وایي په هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګښت او د ولسواک نظام جوړولو لپاره د افغان ولس فکري خپلواکي، قوي درک او یووالی مهم دی. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جمعې په ورځ د پکتیا کا د برمل ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ادعا کړې ده چې د وړ مې ورځې په پوځي عملیاتو کې دغلته په یوه سیمه کې 15 تنه وزیرستاني کډوال وژل شوي، خو حکومتي چارواکي وژل شوي کسان د دولت وسلوال مخالفان بولي. په اړه یې له سیمې د نجیب الله خیل رپورټ اورو.
د پکتیکا د بیرمل په لمن کې یو شمیر میشت وزیرستانی کډوال وایي چې وړمه ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال چې د سدګیو په قوم پورې مربوط ول وژل شوي دي. دوی وایي یاد کسان ټول ملکیان ول او په یو کور کې میلمانه وو چې افغان ځواکونو ورباندې عملیات وکړل. دوی یاد سرګندونې نن د جمعې په ورځ د بیرمل څخه د تلیفون پر لیکه مشال راډیو ته وکړې. د یاد سیمې اوسیدونکي زاهد الله سدګي وویل چې افغان ځواکونو د شپې لخوا د دوی د قوم د اوسیدونکو پر یوه حجره چپه واچوله او هلته یې 15 کسان ووژل. د یاد سیمې یو بل تن اوسیدونکی رحمت شام وایي چې وژل شوي وزیرستانیان په لمن کې اوسېدل چې غریب او بې ګناه خلک وو. بلخوا د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي چې په یاد ولایت کې د وزیرستانیو کډوالو د یو ځای اوسېدو کیمپ نه دی موجود، خو وزیرستاني کډوال په بیرمل، سروبي او ارګون ولسوالیو کې خواره واره پراته دي. د پکتیکا والی د بیرمل په غرنیو سیمو کې پوځي عملیات تاییدوي او وایي چې په دې ځای کې د وسلوالو سره جګړه ونښته شوې، دوه تنه افغان سرتیري ټپیان شوي او تر لسو پورې وسلوال مخالفین وژل شوي او یو شمېر نور یې ټپیان شوي دي.
عملیات شوي دي په برمل ولسوالۍ کې، دا په غرنیو سیمو کې شوي دي، جنگ شوی ده، نښته شوې ده، د دوه نفره زموږ هم زخمیان شوي دي. موږ تر لسو پورې دښمن وژلی، یو څه کسان یې ټپیان شوي دي. د هغې وسلې زموږ لاسته راغلي دي، کمپیوټرونه یې زموږ لاسته راغلي دي، سپکې او درنې وسلې، او د دوی منظم مرکزونه وو، هغه مرکزونه یې مات شوي دي. دا په مشخص ډول وزیرستاني کډوال نه دي په نښه شوي.
د پکتیکا بیرمل چې ولې پرته سرحدي ولسوالي ده، له هغه سیمې یوازې پر تلیفوني اړیکو د یادې قضې پوره سپیناوی ستونزمن دی. د دولت وسلوالو مخالفینو هم د پکتیکا د بیرمل په لمنې کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په باب څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په اوروزګان کې بیا نن ګڼ خلک د اوروزګان کندهار لوی لارې ته راوتلي وو. دغه لارې له دې کبله تړلې وه چې د دوی په وینا د کندهار په ساحه کې د لوی لارې د پولیسو لخوا په ډول ډول توګه اورول کیږي. په اړه یې له اوروزګان څخه د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
ارڅونه چې پی سي در څخه دی، هغه پی سي سخته کیږي، دی نه په واري را سخته سي یا په زر واري را سخته سي ودی. نو یو نرد وای شو درې دی، نو نو دا څنګه سره غواړم چې خدا پته کسان به درته واخه چې مینو نه لاره پر مور پاین پټي.
او زه در ځیره ونی ولا مول 2000 راکې کې دا ځیره در کارت کوم درغه شي کوم.
دا ژغونه د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د یو شمیر اوسیدونکو دي چې د اوروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر د میشت امنیتي پوسټو پولیسو په غوسه کړي. دغه اعتراض کوونکي چې شمیرې سلګونه ته رسیږي، نن جمعه د اوروزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره د ترافیکو پر مخ په دې موخه وتړل چې ګڼې پر یاد لارې مالې ذات او سرونه خوندي نه دي. دوی زیاتوي چې پر یاد لارې د کندهار په مربوطاتو کې د میشتو امنیتي پوستو پولیس زوروي، غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي او سپکې سپورې ورته کوي.
ارڅونه چې پیسې درڅخه دی، هغه پیسې سخته کیږي، دی نه په واري را سخته سي یا په زر واري را سخته سي ودی. کومندان د کندهار دا تر سره کوي، دا بل څوک نه را سره
کوي چې موږ ورته کوي. سر مظلم کیږي، د سپینځي سر مکیږي، حکومت ته مولي غور نه کوي.
دغه اسکر دی ته ولادي شزه متناکشي، هلک متناکشي، بیزتی ته نه راسره کوي. د څه وکړم، د خدای دی پر چا څه وژم؟ په خدای چې تاورانه جوړي، خزیره جوړي، د خدای په کسان به زه درته واخه چې مینونه لره پر موږ باندې پټي، د یاره باندې پټ کړي چې وډه به واخه اته ویاسه.
غوښتنې دا دي چې دولت د یادې لارې د امنیت مسؤلیت له پولیسو واخلي او ملي اردو ته یې وسپاري. او بله غوښتنه دا وه چې باید د یاد لار ورته ورغول سي. دوی ګواښ کوي چې تر هغو به لاره خلاصه نه کړي څو چې غوښتنې نه یو منل سوي.
دغه در هغه وخت پر د خپل پریک نه بدلوي چې دغه زموږ د لارې اول امنیت غواړو لار جوړې دل نه غواړو امنیت غواړو د ډاډمن امنیت غواړو د تور سره د امنیت غواړو
دا نه چې دغه ساتي چې امنیت راځي دا خو به تر یا به مورول سره سره ګډه ماډه به یا به یا به سفر را پسافي
مرغ والا مرغ والا مرغ بل شي نه غواړم دغه لار به دغه ساته باندې پر دغه ځای باندې مکور دي چې هر یو ځای مټر باندې هغه به زه شو کوم خپه کوم دي یا کسر تاسکار نه غواړو نه د خپل حکومت اسکار غواړو د طالبان دا غواړو دا رقم نه سره کاز مور د اولاد اسکار ته ورک خپل د جوای چې ملک سایته چې کې د بل چې ملک مرته جوړ ورته خپل د خپل مسایته کې بيزه ته کې خو به نه
دغه احتراز کوونکو له هغه ورسته د کندهار او روزګان ترمنځ لوی لاره د ترافیکو پر مخ وتړل کله چې درې ورځې وړاندې د یادې لارې په اوږدو کې د پونتون د استاد په ګډون پنځه ملکي کسان د نامعلومو وسلوالو له لورې ووژل سوه په ورته وخت کې بیا د کندهار ولایت د امنیت کمانډانی مسولین د خلکو دغه خبرې په کلکو ټکو ردوي د دغه ولایت د امنیت کمانډانی د ویان مرستیال مچی الله هلال ازادي راډیو ته داسې ویل
هغه داوی چې خلک یې کوي چې دوی چې پولیس خلک زوروي او یا هم په یاد لوی لارې چې پوستي دي او د پوستو په سر باندې چې کوم پولیس دي هغوی د خلکو سره هېڅ رقم غیر قانوني چلند نه کولی شي که چیرې یادې داوی هم رښتیا وي که چیرې کوم څوک د کوم پولیس بیا هم د خپل یونیفورم څخه غلط استفاده وکړي د لوی لارې مسافر زوروي هغوی به مجازات کېږي هغوی به انضباطي سزا ویني
د یادونې وړ دی چې دا لومړی ځل نه دی چې پر دغه لاره تلونکي سپرلي او موټر چلوونکي پر یاد لاره د میشتو امنیتي پوستو له پولیسو څخه سر ټکوي بلکې له دې وړاندې هم ورته شکایتونه کړي وه شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
دا شمالی کوریاګانو مشران وای دوی ژمن دي چې د کوریا ټاپ وزمه لاټومي وسلو پاک کړي کیم جونګ اون او مون جی دا خبره نن له یو بل سره له تاریخي کتنې وروسته په یو ګډ بیان کې کړي دوه مشران ویلي امریکا او چین سره په ګډه خبري وکړي چې په رسمي ډول د کوریا په ټاپ وزمه کې جګړه پای ته ورسیږي رضوان مراد په دې اړه د ساده لړیو د خبري څنګه د ریپورت جزئیات تراوري
د شمالی کوریا او جنوبی کوریا مشرانو ژمنه وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به په بشپړ ډول له اټومي وسلو پاکوي او په رسمي توګه به په سیمه کې د جګړې د ختمولو لپاره له امریکا او چین سره په ګډه خبرې وکړي د شمالی کوریا ولسمشر کیم جونګ اون د دواړو کوریاګانو ترمنځ د 1953 کال د جګړې راهیسې د پیونګ یانګ لومړنی واکمن دی چې د جنوبی کوریا پر خاوره نن قدم کېښود او له خپل سیال سره یې وکتل کیم جونګ اون او مون جی په محلي وخت سهار 9:30 بجې د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو ګډ سرحدي کلی کې غونډه وکړه لکه کیم جونګ اون سره د هغه خور هم له جنوبی کوریا څخه په دې تاریخي کتنه کې ملګری و خو د کوریاګانو د ولسمشرانو په ګډ بیان کې په دې اړه چې پیونګ یانګ به له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره څه ډول ګامونه اخلي څه نه دی ویل شوی کیم جونګ اون ویل زنن دلته ولاړم او وینم چې دا دواړه یو خلک او یو وینه ده دوی له یو بل نشي جرا کېده
مانی چې د حاصلتون بندرانته بولون دې ځاګه
دی وی دا په اړیکو کې د خوالي لپاره یوازې پیل دی خو زه هیله مند یم چې زمون د لومړنۍ غونډه او خبرې به خلک چې له دې سرمشریزي تمه لري راضي کړي دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی به د روان کال په پای کې له شمالي کوریا کتنه کوي د جنوبی کوریا مشر مون جی دا غونډه ګټوره وبلله دی وی دا چې موږ ډېر ښې خبرې وکړې نو زه باور لرم چې دا به د جنوبی او شمالي کوریا د خلکو او د غراز د ټولې نړۍ لپاره یو ښه تحفه وي که څه هم د دواړو کوریاګانو ترمنځ جګړه په 1953 کال کې پای ته رسېدلې ده خو دواړه هیوادونه له تخنیکي اړخه له یو بل سره اوس هم د جنګ په حالت کې دي د شمالي او جنوبي کوریاګانو د ولسمشرانو ترمنځ تر کتنې یو ورځ مخکې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویل تر څو پورې چې پیونګ یانګ په ښکاره خپل اعمال بدل کړي نه وي او په دریس کې کلک تغییر رانه شي پر دې هیواد باید د نړیوالې ټولنې بندیزونه او فشارونه پر ځای پاتې شي تمه ده چې د شمالي کوریا او متحده ایالاتو ولسمشران د راتلونکي مې او یا هم د جون میاشت په لومړیو کې په خپلو کې وویني
پاریس د پنځشنبې په ورځ د ترهګرۍ د مالي سرچینو د بندولو تر سرلیک لاندې د یو امنیتي کانفرانس کوربه و. د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په ګډون د نړۍ د اویا هیوادونو امنیتي چارواکو په دې دوه ورځني کانفرانس کې برخه لرله. د کانفرانس ګډونوالو ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ د مالي سرچینو د بندولو لپاره باید د هیوادونو ترمنځ استخباراتي همکاري زیاته شي. د فرانسې ولسمشر چې د دې کانفرانس مشري کوله وویل یو زیات شمېر هیوادونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول د ترهګرۍ ډلو له فعالیتونو ملاتړ کوي. رضوان مراد په دې اړه په یو بل رپورټ کې تفصیل دروړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یو لوړدوه افغان پلاوی چې مشري یې د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک کوله د پاریس په امنیتي کانفرنس کې برخه واخیسته. د دې وزارت وایي نجیب دانش پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې له ښاغلي برمک سره د کورنیو چارو د وزارت د بهرنیو اړیکو عمومي رئیس امان الدین مبارز هم ملګری و. ښاغلي دانش ویلي دي چې د پاریس د کانفرنس ګډونوالو په خپلو هیوادونو کې د تروریزم د مالي سرچینو په مخنیوي او بندولو موافقه وکړه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا ویلي دي چې د کانفرنس ګډونوالو ژمنه وکړه چې د پیسو په لیږد کې د شفافیت د زیاتوالي په هدف به په نړیواله سطحه خپله همکاري پراخه کړي. د پاریس د امنیتي کانفرنس وروسته بیان وایي چې ګډونوالو موافقه وکړه چې د تروریزم د تمویل سرچینې د اغیزمنو بندیزونو له لارې په نښه شي. د دې کانفرنس چې د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون یې مشري کوله اصلي هدف په اوږدمهال کې د تروریستي ګواښونو کمول دي. ښاغلي ماکرون د کانفرنس د برخوالو لخوا د داعش ډلې د مالي سرچینو د منځ وړلو لپاره د یو ائتلاف د جوړېدو له پیشنهاد هرکلی وکړ. امانوئل ماکرون ویل دښمنان له ټکنالوژۍ څخه په ګټې خپل تکتیکونه بدلوي او همدې ته په پام سره باید د هغوی پر ضد په پوره هوډ مبارزه وشي. که څه هم د فرانسې مشر د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو ویل چې زیات هیوادونه شته دي چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د تروریستي ډلو د قوي کېدو لامل دي. د پاریس په امنیتي کانفرنس کې ویل شوی چې که څه هم داعش په سوریه او عراق کې مات شوی دی خو دا ډله او القاعده شبکه په افغانستان، یمن، مالیزیا، فلیپین، مصر او د افریقا په جنوب کې فعاله ده. د فرانسې د ولسمشر دفتر د داعش د مالي سرچینو په اړه د اسنادو په شریکولو سره ویلي چې د ډلې له 2014 نه تر 2016 میلادي کال پورې د جایدادونو د اخستلو او پلورلو له لارې شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. دغه راز په فرانسه کې 416 اشخاص له داعش ډلې سره د مالي مرستو په خاطر پیژندل شوي دي. په دې کانفرنس کې له ګډونوالو وغوښتل شول چې په خپلو هیوادونو کې د پیسو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي لپاره ګامونه واخلي. د پاریس د امنیتي کانفرنس ګډونوالو پریکړه وکړه چې راتلونکي کال به په استرالیا کې ورته غونډه وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تمه ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. مرکل په داسې حال کې واشنگټن ته تللې چې د ایران د اټومي تړون د خوندي ساتلو او د یو سوداګریز جنگ د مخنیوي لپاره له ستونزو سره مخ ده. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل واشنگټن ته تللې څو له امریکا سره اړیکې ښې کړي. له ایران سره د اټومي تړون په اړه د امریکا او اروپایي قدرتونو د نظر توپیر او د سوداګرۍ جنگ د جرمني او امریکا د اړیکو خنډ جوړونکي بلل شوی دی. د جرمني ډیپلوماټانو خپل صدر اعظم هڅولې چې واشنگټن ته د دوه ورځني سفر به سختې اړیکې اسانه کړي. د امریکا مخکنی ادارو جرمني د اروپایي ټولنې حقیقي مشر باله خو اوس وضعیت داسې نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران د اټومي تړون ښکېلو قدرتونو ته د می تر 12 وخت ورکړی چې له ایران سره اټومي تړون سم کړي. ولسمشر ټرمپ چې دا تړون څو واره په خپلو خبرو کې شرمونکې بللې ویلي دي چې که اصلاح نشي ترې وبوزي. کله چې تیر مارچ انګلا مرکل له ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل په دفاعي مصارفو، سوداګرۍ او کډوالۍ باندې د نظر زیات توپیرونه ښکاره کړل. خو دا ځل مرکل ویلي چې له ټولو توپیرونو سره سره هڅه کوي چې له امریکا سره خپل ستراتیژیک ملګرتیا وپالي. د ملګرتیا لپاره له هدف د ایران په اټومي تړون کې د پاتې کېدو لپاره د امریکا هڅول او هم له اروپا په وارداتو د 15% تعرفو د لګولو ګواښ برطرفه کول دي. ټرمپ تیره میاشت په اوسپنې او المونیم 15% تعرفه وضع کړه خو د متحدینو د اعتراض په سبب یې د می تر لومړۍ لغوه کړه. د تعرفو د لرې کولو په اړه جزئیات نشته خو له ایران سره په اټومي تړون کې د امریکا د پاتې کولو هڅې یو څه کمرنګ بلل شوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم امریکا ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې وړم ورځ په واشنگټن کې وویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کورنیو دلایلو او هم د هغې ژمنې لپاره چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال مهال د ایران د اټومي تړون د لغوه کولو په اړه کړی وي. داسې نه ښکاري چې دغه تړون ته د درناوی وکړي. که څه هم اروپا د ایران د اټومي تړون د اوسنۍ بڼې د اصلاح او تمدید هیله کوي، خو د ایران ولسمشر حسن روحاني د چهارشنبې په ورځ د اټومي تړون د بیان نوي کولو هیله رد کړه.
و موردل چې تمدا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره خبرې وکړي. دوستانو، دا نیم ساعت خبري مجله په همدې ځای پای ته رسو. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو یو بل مجله پاتې ده چې سید سمیع باسی دا وړاندې کول لپاره په استودیو کې دی.
تشکر اجملان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی.